Tady mašej. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د خزو فعالانی وایي افغانستان کې لا هم دوی له توپیری چلن سره مخامخ دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي نور راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان د نوې طرحې یو کاپی تر لاسه کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او د امریکا دفاع وزارت وایي د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغه طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا لخوا دغه طرح حکومت ته وسپارله. د طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه له دولتي سرچینو څه نه دي ویلي خو دومره ویل شوي چې که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. د همدې طرحې له مخې ملګري ملتونه هوډ لري چې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه هم جوړه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی شنکر پرون یک شنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د ویلي چې دواړه لوري باید د پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاندې رویا د ادرس د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
وزارت مجدانان تصمیم برین دارد که همه محسوات که
در شدو چار وزارت پا پام که لری طولی ملی او نریوالی موسیسی چی در شدو پا برخه که فعالیت کوی باید در شدو چار وزارت تا جواب ویون کیوی زمجد وزارت تر پام او پالیسی لانی فعالیت وکری پا تیرو کلونو که در شدو پا ارادیر فعالیتون سی خدا پاشیلی فعالیتون او ذکر نیو توانی دلی در شدو وزیعت بهتر اکرایسو
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کنیم.
میرمن دادرس وایي په 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوي او د نورو کلونو پرتله د ښځو ستونزې په کې کمې وې خو په خبره یې هدفي وجنو د ښځو ژوند تریخ کړی و. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک سړکونه شامل دي. د محلي رسنیو د راپور لمخې د استوایی گینی په یو پوځي مرکز کې څو 14 لک تر لګه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو اوبیانګ انګویما ویلي دغه 14 په بندري ښار باتا کې د دیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوی دی. د ویلی دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوی چاودلی دی. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایی ګنې د روغتیا او ټولنیزې رفاه وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم ډېر دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤل و. او روستای خبر هم دا چې تر دې وروسته به په دوبۍ کې په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې پرمختللې وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخلي او بیا به مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو کتارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي خو پرون یک شنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې برابروي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي خبرونه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی دی. افغان چارواکي هم د دې لیک رسیدل تاییدوي.
مردا تاییدوي چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوي چې د ترکیې په کوربتو به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه د غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی. غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. افغان میرمنو ته دا ورځ په څه معنا؟
هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړل شي.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوش شوه. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی دی. انټونی بلنکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیې په کوربتوب، په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نور وړاندیزونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ افغان حکومت ته د نوي حکومت یوه طرحه وسپارله. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدوي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحي عالی شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي په هغې کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محب د یک شمی پورس په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. شغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې له پیل راهیسې لومړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهې ته لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې په روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن به وزیر بعض کشورها چپ و مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیه د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپل ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوي او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
و موریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست تایید کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک تر لاسه کړي. په لیک کې انټونی بلینکن ویلي چې د سولو مذاکرو د چټکتیا د لپاره د په ترکیه کې د ترکیه په قربتوب د لوړې کچې یو غونډه راوبلل شي. ترکیه څومره کولای شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا په برخه کې مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح د پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز لمشر عالم پایان څخه د مرکه په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې د خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه د تشدد او د وایلنس او د کشتار او د کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس د څه معلوماتو چې هغه خبرې اخري روانې دي او زما په خیال د امریکا نظر دادی چې دا خبرې د دوحه څخه راوړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دادی چې په خپله د ترکیه د ناتو غړی دی نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په پاینده کې به څه کیږي، څه پیشبیني نشته کولای چې دا د په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د غراز د ایران او روسیې ترڅنګ د ملګری ملتونو د سیمې د هیوادونو یو غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه سیاحتسه
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لنجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زهم یم دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتنه چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې. نو دلته دا باید یو هم یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټول په دې کې شراکت وکړي، او د بل خوا څخه د نړیوال مؤسسات پکې شامل وي، د اسلامي مملکو کانفرنس چې هغه تقریبا 50 مسلمان مملک دي، د هغو همکاري هم په دې کې لازم ده. نو دا ګوره چې دغه څه د ټول خوا څخه د افغانستان لنجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد وو د طالبانو سره به خبرې کوي، دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې، د اسلامي همکاریو د سازمان ترڅنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. یعنې په دې تیرو تقریبا 2 لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا د عربو اتحاد چې دی، دلته دا د عربو د اسرائیلو مسأله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه د یمن مسأله ده، د اسرائیلو مسأله ده، دا د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي. چې د افغانستان مسأله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسي، اول دوهم دریم د لسمه مسأله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د افغانستان حکومت کله چې د سولې په مذاکرو کې شل ورځنی وقفه راتلله، غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه مخته یوړل سي، خو داسې معلومیږي چې د افغانستان حکومت په دې هڅه کې بریالی نسو. اوس چې ترکیه پیشنهاد یې فکر کوي چې دا د همغې غوښتنې دوام دی.
د ترکیه شکر چې په افغانستان کې سوې دي. یو مسله دا ده چې دا ترکیه په افغانستان کې مداخله و نه کړل. د بل خوا څخه چې تاسو ورته ګوري، د افغانستان او د ترکیه علایق عین د ترکیه عثماني په وختو کې ډېر نږدې علایق موجود و، او دا د افغانستان حربي په هنتون په افغانستان کې د خپل د طب فاکولټه دا ټول تقریبا په اول سر کې د ترکان رااله. د ترکانو د افغانستان همکاري ډېر لوی تاریخ لري. نو په دې لحاظ باندې داسې کېدای شي چې ترکیه په افغانستان کې محبوبیت لري، خلق په مابین کې د عوامو په مقابل کې. ترکیه مهم مملکت دی. زه فکر کوم چې دا ترکیه چې څه وایي یا څه کوي، د هغه وزن، د هغه اهمیت، دا چې قطر چې شي کوي یا پاکستان چې شي کوي یا دولت امارات چې شي کوي، تر هغو مهم دی. هم د اروپا د نگاه څخه چې تاسو د اروپا له خوا څخه ورته ګوري، او هم د اسلامي نړۍ د خوا څخه ورته ګوري.
د اوهایو پهنتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پایاند و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
ټګوره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور په لړ کې
زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس برا شو دی ته چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. اجمل انت به غوښ چې د زینو د غو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضرب الاجل پرانیژدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي. ورځپاڼه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډین ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي. وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه یې خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مل وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د ده نوبت به کله رسېږي. د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کېږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډیرو دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د ورځپاڼې په وینا، د یو شمیر دې بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی له طالب استاو سره دوه کې په خبرو بوخته، خو دا خبرې ډېرې ورو او لکم پرمختګ پرته روان دي او ترڅنګ افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخ عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم بردارې ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخ عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټر ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپله د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوې. هغه د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوی څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي ممکنه ده چې دغه موکړه او ترمنز مینه او خندا هم ومندل شي.
اوس هم راځو د ښځې د نړیوال ورځې په مناسبت ځینو راپورونو ته. سږکال د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا ویروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې ویروس اخته شول، خو وګورو چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څه وه. تفصیل په دې راپور کې.
په تیر یو کال کې کورونا وایروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې لدی وایروس سره مخ وی، خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه و؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالی کمیټه جوړه شوه. د عام روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وی هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د عام روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي رډو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالی شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نوموړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي.
لمړی د خزو ورځ ټول قدرمنو او بایزت خوندو او میندو ته مبارکباد وایي. شزه د کورونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کورونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسط او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده. د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څنګه متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کورونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخې ها خو خزو د کورونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسؤله فرشته زاهدی وایي د هغو خزو لړل دي چې د ولایت په کچه له کورونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پردي چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بلده چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لمړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټر مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
ما هراس ازي داشتیم چې خدای نکړه انټونا به طرف خانه و
موږ د لویو ستونزو لړل یو هم کور ته تلل و. یعنی موږ له دې ویره درلوده چې خدای مکړه دا ویروس کورنۍ ته ونه لیدو، ځکه چې اولادونه مو هلته ژوند کوو. له دې امله موږ اندېښمن و.
کسه هم د عام روغتیا وزارت وایي د هغو خزینه کارکونکو شمیرې چې د کرونا وایروس برخه کې کار کاوه نه لري، خو دغه وزارت د مسولینو په خبره د 16000 روغتیایي کارکونکو له ډلې 130% خزیدي، خو څومره خزینه ډاکټرانی د کرونا وایروس له امله مړې شوې دي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری
کرونا د ویروس د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 99 روغتیایي کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې په دې کې 10 تنه د 19 طبقې څخه دي.
په داسې حال کې چې افغاني ښځې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري، خو د افغانستان سنتي ټولنې تر ډیره پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. لوړ شمېر یې له خپلو حقونو بې برخې دي او ډیرو کمو یې چې بیا دا پولي نړولې د فعالیت په بیلابیلو ډګرونو کې له خورا امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په دې راپور کې مو دا واوریدل چې افغان ښځو د کورونا په مبارزه کې سږ کال څه ونډه درلوده. نن د ښځو د پیوستون یا د ښځو د یو ځایوالي نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع او ملاتړ په خاطر لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له پرون راهیسې د دغه ورځې لمانځل پیل شوی او نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې جوړیږي او موږ هم درته په روانه خپرونه کې یا په راتلونکو خپرونو کې د بیلابیلو ولایتونو د غونډو حال درکوو. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې وایي د مارچ د اتمې لمانځنه باید داسې وشي چې په ټولنه کې ښځو ته د نارینه و په شان برابر حق ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعاله چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کنفرانس ته راغلي لایبا یوسفزی وایي جنگ نارینه و راوستی خو امن به ښځې راولي. له اغلی یوسفزی سره د دغه کنفرانس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د دغه ورځې په اړه ترې پوښتلې.
اتم مارچ چې کوم دی د ښځو لپاره یادیږي چې دا د ښځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د ښځو ورځ ده، غریبانان ټول ورځ د سهار نه تر ماښام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغې په اوبو باندې ډبل بوج دی، هم بهر کار کوي هم دننه کار کوي، ځکه چې زه په خپله د دې حالاتو مددي نه تېرېږم. اتم مارچ به منزل به خوند لیوي چې زنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د پسماندم ملکونه لکه افغانستان پاکستان چې دوی ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي الله باغې ته برابر حق ورکړل شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا ښځه ده، نه، اولې تاسو انسان وګڼئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق وګورئ. نو د اتم مارچ په حالې سره خو به دغه پیغام ورکوم چې زنانه باید چې د خډې رئیسه واخلي په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حوالې سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حوالې سره. او زه چې
دغلی سبزی فکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نه غټه خبره خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه ښځه دا سړی نه یو په درې چې کوم دی هغه ځپلې کېږي. د هغې کورودان ځي، د هغې پلار ځي، د هغې رور ځي، او هغه کونډم شي، هغه یتیما هم شي، هغه بېروره هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکرۍ او د څه هنر کولو زده کولو او د کور نه بهر تګ اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران دي، کشران تلي ځوانان، نو هغه به څه کوي؟
ستاسو پام باندې ناامنۍ او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
بالکل کړې ده. او دا امن به هم ښځې راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړي کړې دی. نو د دنیا لومبې جنگ عظیم وګورې، کو دویم وګورې، کو دا وګورې، کو داعش وګورې، کو طالب وګورې، کو عام خلک وګورې، سیاستوال وګورې، دا ټول سړي دي، جنگ دي راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي. د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست دپاره باندې، کو په سیاسي وي کو په سماجي توګه وي، دغه امن دپاره به دي کار کوي. او چې کله د دې غږ په امن کې نړیوال خلک خوري او دې ته دا کامیابي ملو شي، نو زه یقین دي چې به خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
د ښځو فعاله لایبا یوسفزی و چې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان ښځو د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته چې خبرونه ورسته راځي، دوا پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام. هلته درته یو راپور هم لرو چې په ایران کې د برېټانیا اصل ایرانۍ د خوشی کېدو پاره دی. اوس اتنیم بجې شوې، په مکرې د خبرونو لنډیسته. طالبان وای دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د نوې طرحې یو کاپی تر لاسه کړی. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي رادیو ته ویل چې دوی د محل ته دغه طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخدي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا دغه طرحه حکومت ته وسپارله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګ بحث وکړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت بیان دی رویا د ادرس د څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالو ورځې په مناسبت کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د سباندې 308 کیلومتر په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپاري. په هر سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لړ کې په هر دریو میاشتو کې د بیا رغونې یو پروژه بشپړیږي. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د استوایی ګینې په یوې پوځي اډې کې څو 14 لک تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن د خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. زموږ کاکل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.15 څپو خبرونه لري. مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، دا به ووري چې ایرانی الاصل بریتانوي ناظرین زاغری راتکلیف پرون یک شنبه له زندانه خوشی شو. هغه د تامسن رويټرز خیریه بنسټ کار کوي چې په 2014 کال کې بریتانیا ایران ته د تک پر مهال د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شو. پر هغه تور لګول شوی چې د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله، خو میرمن ناظرین دا تورونه رد کړي. تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د تهران له ایوین زندانه د یو خیریه بنسټ د کارکونکو د خوشی کېدلو موضوع پرون یک شنبه خبر جوړونکې سو. ناظرین زاغری راتکلیف 15 کاله په زندان کې تیر کړل، خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر خوشی کېدو وروسته له ایرانه د وتلو اجازه لري کنه. د تامسن رويټرز خیریه بنسټ اجرایه مشر انټونیو زاپولا پرون یک شنبه د فرانسې خبري ایجنټس ته وویل له ناظرین زغری راتکلیف سره د ټلیفون للارې خبري کړي چې روح یې شوه.
She was really pleased. She was very happy. I haven't heard her these
هغه ډیره خوشاله و. له هغه وخت چې زندان شوه د هغه شخ می د سینو واورېدلې. هغه راته ویل چې احساس غیر معمولی دی. د واتس اپ پیغام کې د زړه نشره ولې جله او له شک پرته چې شروه یې و.
میرمن نازنین زغری راتکلیف چې اوس د 22 کلونو ده د بریتانیا تابعیت هم لري. هغه چې کلونه کلونه یې د تامسن رويټرز خیریه بنسټ د پروژو د مدیر په توګه کار کړی، په 2014 میلادي کال کې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته ولاړ چې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سو. نیمه رسمي خبری اژانس اسنا راپور ورکړی ایرانی الاصل ناظرین زغری راتکلیف چې د بریتانیا تابعیت هم لري باید را روانه شنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب پرون په ویلامیه کې وویل چې میرمن نازنین باید سم د لاسه خوشي او په بریتانیا کې خپلې کورنۍ ته ستنسي. ایرانی چارواکو تور لګولې چې میرمن نازنین زاغری راتکلیف د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله، خو میرمن نازنین دا ادعا رد کړې ده. د نازنین زاغری راتکلیف میړه ریچارډ راتکلیف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ایران حکومت نورې پلمې ونه کړې. میرمنې باید د مارچ پر 1 د 15 کلونو بند تر تیرولو وروسته خوشی کېدلې. تر دې مخکې د بریتانیا دولت خبرداري ورکړې وو چې نازنین زاغری راتکلیف بیا محکومه یا زندان ته واچول سي، له ایران سره به پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او د غراز د راپورونو او خبرونو متن هم هلته لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ د تازه ویډیوګانو نه به خبرېږئ. له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل پای ته ورسېدل. ورزو او نيزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف پلټکی
یو چاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او ناهيله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سي ورکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په خونځي کې د دوه د زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري. دا وایي د دوه نوم عبدالحمید دی خو په خونځي کې د لاغه لیکل شوی دی. دا وایي څو کال کېږي چې زوی په همدې اشتباه شوي نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی. دا وایي د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي څو کلونه کېږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کېږي. دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د لوګر د ولایت سودین کې د محمد اغې د ولسوالۍ زما د زوی نوم په مکتب کې نوم یې صحیح دی. زه چې پلار یم زما نوم کې اشتباه ده، غلط لیکل شوی، د لاغه لیکل شوی. هغه میرویس د لاغه لیکل شوی، زما نوم چې دی عبدالحمید دی. دغه غواړم چې دغه زوی نوم مې په مکتب کې صحیح شي.
په دې حق له ښوونځي ته مراجعه کړي.
زه چې کلم دلته مکتب ته وویل چې دغه دما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی، دا اشتباه ده په مکتب کې، در راته جوړ کې. هغه استلام خاطره کوي ورسه ولسوالۍ منځته بدلونې هلته چې پرم ریاست تلارس اغزایی تا تخد در که در انسکی پا موک باند راجعه که هلته سلام ویلی کلس قانونی اجراعات وسی ورقونه طول ورق به مکتب نمو وخیسته. هلته مدیر نظارات تمسوی و لولسوالی بگرامی ده هلته اغوی را تویل سه سعی ده تا نوم غلط لیکل سه اشتباه ده ته باید وثیقه جوړ کړې. لاړ سه لوګر ته هلته وثیقه جوړ کړې، بعد بېرته رسې. هلته لوګر ته مې دا ورقونه در سادونه واخیسته. لاړم هلته ولسوالی محمد آغې ولسوال صاحب سره مې خبرې وکړې، وایي راځه چې دا مربوط کېږي انسه پورې محکمې پورې. هلته خپل لاسر لاړ هلته سه لاړو رئیس محکمه ته ویل چې دغه ورور داسې مشکل لري دی، نوم یې صحیح ده، د زوی د پلار نوم غلط دی. و ولسوال صاحب دا زموږ مربوط نه کېږي، دا ورور همغه مکتب کې جوړېږي په دغه ماده باندې په هغه ماده، دا زموږ اس مربوط نه دی، نه زموږ مربوط کېږي، دا خپل مکتب کې جوړېږي. مکتب ته راځم، مکتب کې نه جوړېږي. څه ولسوالۍ بګرامي ته ځم، هلته وایي تاسو وثیقه جوړ کړئ. اوس زه نه پوهېږم څه شی وکړم او چېرته لاړ شم.
زوی د اوس له لوګره کابل ته تبدیل کړی.
بالکل، زما زوی په خصوصي مکتب کې ده، هلته لوګر کې په انسو دولتي مکتب کې، اوس خصوصي مکتب کې ده، ولایتیو کې دی. یو مکتب کې و، د بل مکتب وایي زه انشاءالله جوړوم. یو دوه درې کاله تېر که هغه هم وثیقه جوړ کړه، بیا دا بل مکتب چې سره هم دا وایي جوړېږي نم، خو اوس د قرنتینو کې بند و، دا اوس بېرته خاطره که ستاسو وثیقه جوړ کړي. یعنې وثیقه هلته لاړ محکمې ته ځو، وایي څه شی درته جوړ کړم، کوم خط لرې، کوم فرمان لرې، څه شی دا زما مربوط نه کېږي. ولایت وایي زما مربوط نه کېږي، ولسوال محمد هغه د لوګر وایي زما مربوط نه کېږي. هغوی درته ویل، ما ته ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی، موږ دغه تذکیره که نوم د پلار نوم بالکل صحیح دی، څه مشکل نشته، نور موږ مربوط نه کېږي.
څومره وخت کېږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه؟
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د دریم څلورم سنف کې اوس شروع م ورته کړی، هېڅ سره درکې نه ښکاري. همدا وایي چې وثیقه کله دې خواته ځو، کله خو زه م خپله وظیفه لرم، په خپله کابل کې نه اوسېږم، کله یو ولادت کې به وسې رات کې مزه خپل نه هم څه ولادت سره چوتي رسختي راځو په غلا سره رسختي کې ولا کنه په کوم خاطر لار سو
زوی د په هم دغه نامه لوړو ټولګي ته تلل یعنی ارتقای کړی
او هغه ارتقا کوي دغه مثال دریم صنف یو له سلورم پنځم شپږم او اوس لسم صنف کې دی او په هغه نوم باندې وی نوم چې اشتباه دی تذکره کې صحیح دی هغه مکتب کې اشتباه دی
اوس په کوم ټولګي کې دی
اوس فعلا په لسی خصوصي څه کې دی حنزله انصاف ولایته کې دی
ستا په نظر کې دی له دوه لسم ټولګي نه فارغ شي ستونزه به ورته پیښ شي
او دا څنګه جوړی کې څه مثال دی یو چیرته زلار سو ولسوالي کې اوسه عریضه او شی موږ تایید کې وای دا خو ورور د پلار مې غلط دی دا خو اشتباه دی دا نو دومره غټه ستونزه جوړی کې سواله کې موږ ولا کې د شپې موږ ته خوب لري دا سره کوم مشکل دی هغه وای صدیق او ترسه دی وای دی خو ترسه بیا دې مشکل جوړی دی ډیر سخت مشکل جوړیږي
خطه وای چې په دې دومره موده کې هیڅ چا مشوره هم در نه کړو مرسته هم در سره و نه کړه
بام ده خبره ده اوس خدلته چې ورزی وای ولسوالۍ تلر خدلته چې راځي نظارت لرزی وای مکتب نه چې دی وای انس ولسوالۍ تلرته وای ریاست تلر سره ولایت تلر سره لوګر تلر سره د صورت نه چې د هغه شوبې مربوط تاسو کې سال تلر سره خپل شکایت خپل ارزو کوم څه چیر تلر سره چی وکم زه زری ما لا څه زره ختی کې راځم کته پورته ایس سره درک هغه د چا خبره نخ سر نخ کاری کې کوم خاطر سره چی شی وکم موږ وړ څه دغه د معارف مربوط کوم څنګه چې دی چې شخصي مکتبونه البته سفت راجستر دی هغه سره شریک سمو چی شی وکاو چیرته لرسو
خدغه ستونزه به د مسؤل مقامات وغوښته ورسو
خیر سه بیا زه په جریان کې کېږم که څنګه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی دا به واوري چې خاغله بابر تاسو ته سوي او بیا هم مونږ ته ټلیفون کولای شي چې د موضوع په حق له درته معلومات درکړو
تشکر السلام علیکم
دغه ستونزه مو د خصوصي خونځو له عمومي رئیس خاغلی محمد داود بابر سره شریک کړه بابر سب د ټلیفون کون کې ستونزه به مو اوریدلې وی دی وای په تذکره او د خونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی نو د دې لپاره چې په تذکره او د خونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کال کېږي چې د ستونزه پسې ګرځي کله تاسو ته مراجعه وکړي په دې برخه کې به سره سم مرسته وکړي
اکثرا د سیمه مکتوب کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي چون تیر کلونه خلک تذکيري اغشت دي پاسوان او پېښوان کې دا مشکل لري زیات خلک محمد یا نور مسایل یا حاجی ور سره زیاتوي په تذکره کې نیوي اما په وخت د سپتنام کې والدین د خپل ځان نه یو محمد او پاسوان او پېښوان ورکوي کله چې بیا ادارې د مکتب تذکره تر غوړي بیا د فرق وي منتظر لسمه یو لسمه پورې دا مشکل په خپل اداره کې حل کیږي چې دولسم نه بیا فارغ وي هغه بیا ترزامل لري هغه ترزامل باید د ترایتای مراحل کې
د دې لپاره چې دا ستونزه تکرار نشي د زده کوونکو کورنۍ ته سس پارښتنه لري
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دوه سپتنام کوي د سپتنام په وخت کې خپل تذکيره راوړي چې البته دقیق سپتنام شي
جناب بابر دی وای زوی په همدغه اشتباه نامو تر لسم ټولګي پورې رسیدلې او سره له دې چې د دغه ستونزې حل پسې ګرځي خو کار نه دی شوی
دا هیڅ مشکل نه لري فقط په اسنادو کې خپل تذکره راوړي چې تذکره وزارت او بخښنه غواړم ریاست سبت اول نفوس ته کړي وره تذکره راځي هغه تذکره د دې دوباره په جدول نتایج کې په کتاب د اساس کې درج کیږي ملاحظه کیږي امضا کیږي تذکره ورسره یو ځای کیږي د اسناد سره هیڅ مشکل نه لري دا په خپل اداره کې حل کیږي
بابر صاحب که بیا هم د نومولې ستونزه حل نشي او تاسو ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي
خالص ما شمیره ورکه زه په ورسره راهنمایي کوم هیڅ مشکل نه لري زه مکتب سره د مدیر مسؤل سره ځغږیږم دا موضوع ورسره شریکوم راهنمایي کوم دا مشکل دومره جدي نه دی چې تاسو ته یاره شوی دی خپل ادارې ته چاره شوی اداره دا حل یاره ورته پیدا کول
مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې عبدالحمید وای د خونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی دی وای د دې لپاره چې په آینده کې په دې سره کې ستونزه رامنځته نشي غواړي نوم یې د خونځي په اسنادو کې اصلاح شي او د خصوصي خونځي عمومي رئیس خاغلی محمد داود بابر وویل چې د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0998 0001
په افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داک د سپي په سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسي پړاوونه پیړېتا د شاګور پلړې کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په هیله ستاسو د دې نه خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام بوارو
بلې السلام علیکم زه محمد اساق افغانم د کندهار څخه زه مړ یو خو الکو پیدا کړی دی د تو کال دی دلمندي دلمند نه دالې ول سوالي دی چې ډېر شته بغاره وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنیز ما ژغوري راځ خپل خوشمې دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ تاسو سره سره دغه ټول څه چې لرا اوسوامه سپر و سپر د دوا یو نه کینځه و دوا په چې لرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې چې لرا یو ځل بیا سپر آیا د کینځوس دوانه کینځه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اچیا د دېش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زبکار بلاک دی دښمن دی لات لو شر ول سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مخکې مې دا پیغام پریښې ول دلته یو ورور د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نامه باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا د دې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دې زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره د دې بیا صفر و دواره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمیره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمیره د دې صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و دا د موږ هم در تخبره کړه اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم زه بالول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ زادل خیل د کاریانا دا زادې راډو ټو ترکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې آتیش کال کې چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي تر اوسه پورې د دو د خسر او نه د معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی نعمت الله د زینم سبحان الله دای او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسریا ورکشوی دی د پیښور د گنج د سیمینه نو هر چاته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ شپاک ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه بریالي اوسئ
السلام علیکم ګور جوړې په خیر آزادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه راکئ د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکې شمیره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و معلومات را کی جام سمانه له همدردی له دوله ډیر مهرباني به یو شیرین نه بم تر لاسه کی.
الو څنګه ته جوړه پخیر ما یو دغه راښې دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی نه د ژوندې راسته نه د مړې راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي هلمند ولایت څخه خبرې کوم کال چا پیدا چې په دغه لمبه دې زنګ را تللي سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې ده زمونږ یو ورور د مدرسې نه پنځه دېرش کاله کېږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپله زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0005244 او السلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومېږي ور وروسته یې پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشته نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0823811115 شماره بیا تکراروم 0823811115 دا که دا شماره دې زنګ ووایي دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووایي هڅه دې وکړي د راډیو کارکوونکو ټول څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415.
سلامونه نیکلې کرامات ته د رادیو ټول غوښتنې سلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم له من اورئ ښه محترم اوریدونکو زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور ته څنګه راځي نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو زما سره چې په تلیفون کې نو تماس څنګه کې چې من ولایت د نادالو لوسوالي د سیدابات اوسیدونکو دي نو هر څوک د پاک له معلومات لري زما سره په دغه شمه ورو ته ما څونی سي 0 0 5 0 2 3 0 3 یز د بیس مړه ته کړو ما 0 0 5 0 2 3 0 3 د لا پما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټول د پټه سلام یم زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګوانه ما ورور د اسلام مشکل کیږي چې ورخته نه ده راکده هیڅ معلومات نشته کندهار کابل هلمند مفروض شته او هیڅ معلومات نه کو کار ته د پاکستان معلومات یې نو مېم لا معصوم ده د جابر جبار زور ده د جانسلو سوالی ده د پکتیکا ولایت د شکر کلا اوسیدونکو ده په موږ ته د دې نمبر زنګوي سپارناریا اتیا اتنیوی یو سلوونه سپارناریا اتیا اتنیوی یو سلوونه راشه دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووی دا به مهرباني
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیر بل دی د اتیویشت کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی تقریبا 2 کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هیڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغای ګل او عزت نو د مهرباني له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي پر دغه نمبر کې زنګ راته ووهي 0 0 9 8 3 4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0 0 0 3 9 2 8 2 4 هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 2 لک روپۍ جایزه لري او دا غزما او پیغام 2 واري یا 3 واري ما ازادي راډیو ته پریښي دي په مهرباني له مخې دا غزما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسم خود د میوان ولسوالۍ د سینخه د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې په کسلی تحقیقات دي او 2 کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل سهار مسلمان ور په اړه معلومات لري نو سره د پلان شمیره اړه کوم چې پر اویا نشته په څلور تا او نه اتیا او څلور چې پر اویا شپږ نه څلور اته څلور صفر نو سره د پلان نه او انعام ورکوم.
بلې السلام علیکم زه نو رحمت ولی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ نه ازادي رادیو سره پر کشم زما یو وخت شه ورکتی دا د ستار په نامه دی دا عبدالعزیز وی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی دا هر چا ته کړه د په حق له معلومات وی ګرځې نفر دی شنی سترګې دی دا لاس کال کې چې د خپل کور څخه نظر کړي ما ازادي رادیو ته ډیر رنگونه ولیدې او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام کې بیا چې چیرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دا شمیره موږ ته په دا شمیره ژنګوي که هر چا د ستار پیدا کړي یا معلومات را تراکي یو نه کوم نه جایزه ورکول کیږي زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواتیا درو پنځوس د پیسو نمبر مو دی صفر دوا صفر دوا اته پنځه دوا پنځه پنځه دوا صفر شمیره بیا وایم صفر دوا صفر دوا اته پنځه دوا پنځه پنځه صفر دا زموږ د پیسو نمبر دی هر چا ته د بار به حق نه معلومات وي مسلې په دا شمېرو زنګ وي یو لک افغانی جایزه ورکول کیږي. عبدالستار نومیږي، د جبلازی زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دی. هر چا ته به معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو ژنګوي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي و. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو، وخت مو پوره سو، نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان